السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. وړاندې درته دوه خبرونه درسي ساعت چې پکې د بیولوژي مضمون تدریسيږي خبرېدو ته چمتو ده، او د غرض د ازادۍ میلمه کې هم له باز محمد شینواري سره مرکه شوې ده. په دې هیله چې دا خبرونه را سره واوري، خو په سر کې پام وکړي د دې ساعت خبرونه ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې چین د دوی د حکومت استازو ته د شنګهای د همکاریو سازمان په سګنۍ غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې. د دغه وزارت مرستیال ویان حافظ احمد پرون یک شنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې کابل کې د چین سفیر ژاو شینګ د دوی له مالی او اداري معین محمد نعیم سره د لیدو پر مهال دا خبره کړې. چې احمد د چین د سفیر په حواله ویلي چې هیواد یې له افغانستان سره اړیکو ته ځانګړی اهمیت ورکوي. تر اوسه د طالبانو حکومت د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو چین د هغو هیوادونو له ډلې دی چې طالبانو سره تعامل لري او خپل هیواد کې د طالبانو سفیر منلی. ټاکل شوی د شانګهای سازمان سګنۍ غونډه د 2025 کال په دویمه نیمایي کې د چین په کوربتوب جوړ شي. پاکستان وایي د افغان کډوالو ستونزو ته د رسیدو او د هغوی د شکایتونو د اورېدو لپاره یې یو لړ جدي ګامونه اوچت کړي. دغه څرګندونې د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار کابل ته له سفر یوه ورځ وروسته پرون یک شنبه د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره پر تلیفوني خبرو کې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو مرستیال ویان حافظ احمد پرون ناوخته پر خپل ایکس پاڼه په خواني ټویټر لیکلي چې پاکستان د افغان کډوالو د ستونزو د اورېدو او هواري لپاره د کنټرول خونه او ځانګړي موبایل شمیرې فعال کړي دي. پاکستان د روان اپریل میاشتې لپاره پر افغان کډوالو فشار زیات کړی او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري د شمیرو له مخې د همدې میاشتې لومړیو 14 ورځو کې 15,000 کډوال افغانستان ته ستانه شوي، چې د ډله کې 20,000 په زور ایستل شوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي هیله من دی چې روسیا او اوکراین به روانه اونۍ یوې هوکړې ته ورسیږي. ټرمپ پرون پر خپل ټولنیزې رسنۍ سوشل ټروت ولیکل چې یوې هوکړې ته د رسېدو وروسته به روسیا او اوکراین له امریکا سره لوی تجارت پیل او دواړه به شتمن شي. دا چې کیف او مسکو به څنګه او د کومو شرایطو لاندې د اوکراین د جګړې په اړه هوکړې ته رسیږي ښاغلي ټرمپ یې په اړه څه ونه ویل. او په یمن کې د حوثي اورپکو د روغتیا وزارت ویلي چې پر پلازمینه صنعا د امریکایي ځواکونو هوایي برید 2 تنه وژلي. دغه وزارت نن دوشنبه وختي ویلي چې برید تېره شپه شوی چې له کبله یې لږ تر لږه 1.5 تنه ټپیان شوي هم دي. اسوسییټډ پرس خبري اژانس د حوثیانو اړوند رسنیو په حواله ویلي چې برید د فاروا ناحیې پر یو مارکیټ شوی، خو معلومه نه ده چې مرګ جوب له ملکیانو ته اوختي او که حوثي وسله والو ته. امریکا په سره سمندر کې پر سوداګریزو بیړیو د بریدونو په غچ کې په دې وروستیو کې پر حوثي سخدریزو بریدونه ډیر کړي. حوثیان چې د ایران له ملاتړه برخمنه ډله ګڼل کیږي د فلسطین په ملاتړ کې پر بیړیو بریدونه کوي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله ټول جوړ او صحتمن بیاست. شروع لاس دی ول سم ټولګي و اوم لوسته. نن ورځ موږ تاسو سره زو حجروي تنفس یا هم سلر ریسپایریشن په باره کې خپل موضوعات وایو او په هغه باندې سر خلاصو. لکه څنګه چې په تیرو درسونو کې موږ وویل، ټول ژوندي موجودات چې دي هغه خپل ژوند د سرته رسولو لپاره انرژي ته ضرورت لري، چې دغه انرژي دوی د خوراکي توکو څخه لاسته راوړي. خو تر هغه وخته پر چې حجروي تنفس اجرا نشي، د خوراکي توکي زموږ بدن په انرژي باندې نه تبدیلیږي. موږ داسې ویلی سو چې په حجرو کې ساده مرکباتو باندې د خوراکي توکو پړاو په پړاو ویشنه چې انرژي ورسخه مستر ازي د حجرې د تنفس په نامه سره یديږي. سمو ستاسو درس په نن دی پته می صفې څخه تر اته پته می صفې پرې دوام وکړي. تاسو د لومړی د ګلوکوز تجزیه او د ای ټي پی تولید وای. د ګلوکوز تجزیه او د ای ټي پی تولید چې دی هغه په دوه ډول دی، چې یو یې هوازي تنفس یا ایروبیک ریسپایریشن دی، یا د حجرې تنفس.